په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د قولو اردو د قمندانۍ تر کچې مهمې پوځي دندې ترسره کړي دي. نوموړي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل،
زموږ تاسې د جمهوریت ساتنه، د دې نظام ساتنه موږ ته فرض ده. که چېرته خدا نه خواسته دا نظام نه وي، نو څه به په وطن کې راشي؟ موږ بې نظامي تېره کړې ده، ټول لیدلې ده، په سترګو لیدلې ده، بیا نه غواړو چې بې نظام اوسو. که نواقص په نظام کې موجود وي، د هغه د اصلاح دپاره به کار کوو، د ړنګېدا دپاره یې کار نه کوو.
یاد دی وی په تیرو 19 کلونو کې تورن جنرال محمد کټوازی نه هم کس دی چې د مرکزی حکومت لخوا خوست د والی په توګه معرفي کیږي. لدی مخ کې محمد صدیق پتمن، محمد حلیم فدایی، حکم خان حبیبی، عبدالجبار نعیمی، حمیدالله قلندرزی، ارسلا جمال، میراج الدین پټان او حکیم تنوال د خوست د والیانو په توګه دندې ترسره کړي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
هرونو کې د وګړو نظر اخست، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د وګړو نظر به معنا په دې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
ځان له ځان له بل بل یو ټیکی دی چې ځان له یو دنیا ده، یو ټیکه ځان له یو دنیا ده. نو خامخا نو چې تبله نیوی نو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعرې امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامز ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
پیړۍ رانږدې کېده، غږ یې نه و، که یې غږ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناست ته ډالۍ شوې سندره واورئ.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ټکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابره چټکه شوې ده، او باید دا پروسه چټکه شي، ځکه څومره چې ټکنالوژي پرمختګ کوي هماغومره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښیدونکي ټکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که پخوا په شعر کې د ګودر یادونه شوي، پوله پټه یاد شوي، د بام دیدنونه یاد شوي، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوې پنځول کیدونکو ادب غوښتنې د نوې زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کیدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو. او دا چې تیرونه د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درشپیتم تلینو، نو د نوموړي د مړینې د درشپیتم تلین په پار تمنا واحد ته وکیږي چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوي ده.
په وخت مرګ کې دا وسیاس کړو، بل بالو بس یې نسیاس کړو، ټول سرحدونه کاکا ګاندي ساتي، موږ بغاچې دا غم خواران دي ساتي.
تیرونه دې لړم په لسمه د پښتو ژبې د وتلي ولسی، حماسي او ملی شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې 35 کاله پوره شول. هغه په 35 کلنۍ په یو ترافیکي حادثه کې لخپل زوی دواجان سره یو ځای ومر. مرحوم ملنګ جان دی ولسی شاعرۍ، حماسي، مینې او له وطن او خلکو سره بې ساري علاقې له کبله د بابا په لقب نومول شوی او د خپل عصر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سر لارې پاتې شوی دی.
تور زلفان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یادوا.
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي، په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د اصلي نوم محمد امین و. د بیسو دو د چمیار په کلی کې پیدا شوی، په هلکتوب کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده و. د هغه وخت له خپلې کورنۍ، کلي، سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد، اول میر، ایوب خان، فقیر محمد داد او نورو څخه په ډیرو حجرو، ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواښاد ملنګ جان نغمې او سرودونه د ننني افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهمې او اړینې دي. ارواښاد ملنګ جان د ژوندانه په وروستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار یې لوستلی او لیکلی شول. نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بنا و، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسي و. ملنګ جان انتقادي اشعار هم ویلي دي. دغه سي اشعار یې ممکن ټول خپاره شوي نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 23 کال د نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شم پوچڑا شول باسی پتنگا لاڑل وردانگا ملنجانا خود زانم یادوا دسرو شنڈ دپاس سر پہ زوانم یادوا چاہو کی رات ہوئے چھ جانانم یادوا دسرو شنڈ دپاس سر پہ زوانم یادوا ہوئی جانانم یادوا سر پہ زوانم یادوا سر پہ زوانم یادوا.
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبرخیل ته وښو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوګدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولیدنه د انساني تاریخ یوه ډیره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه او بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابه سره به
مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پریښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې، همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابو مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابو سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله را نه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نومونه سبحه، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکی حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سروکار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه صلح نهسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به صلح وي، هغه وطن کې به امن وي. په کوم کلي کې چې جرګه وي، د جرګې مشران معلومي، هلته به امن وي. هسې جرګه نه یې دا هسې ګډوډي بي. پهنه په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په دې قتل په مسلو هم کړی دی، بس دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډېر مظلوم و، دا یو ظالم و، چې هغه ظالم نن هم نشته. دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې یوه لور به دغه درته ورکړي او دغه به غته ورکړي. دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مخړه موږ سکځو. د ولس سپینګیري عوام چې څه ویلې دلته معلومات پس لگا مونگا دا پریکڑا کو. نو جرگا مار که دای پریکتیا سا جرگا که یاگا باید دی مظلوم طرف داری نه دی ظالم. حق معلوم نه که آگا جرگا مار نه.
د کنړ ولایت اوسیدون که عزیز گل ساپه وایی چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرگی جوړوي. دا چې د دوی د جرگو ډول څرنګه دی نو موړی وایي.
کله چې یو مشکل پیښ شي، یا د دوو کورنیو یا د دوو کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي، یا جنګ وشي، یا په بله کومه داسې یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران سپینګیري هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي، هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي، یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کېږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی د ترون نظامونو سره اوسیږي، نو اتمان د ترون نظامونو په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېره وړه خبره مانی، هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او ښه لاره همدغه ده چې مشران سره راټولیږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کوم یو چې ملامت وي، ملامت ته ملامت وایي، او کوم یو چې سلامت وي، هغه ته سلامت وي. بالاخره یو فیصله کوي، یو فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کېږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمدشاه بابا ټاکنه هم د یوې جرګې پر بنسټ شوې ده، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې ښی بیلګې ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او عنعنوي جرګې دي. د لغمان اوسیدونکی برهان الله شینوارې وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي ادارات د ستونزو د رامنځته کېدا په وخت دواړو خواوو ته وایي چې ستونزه د جرګې له لارې حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کېږي. په اسلامي تعلیماتو کې زده کړو کې دې ته صلح ویل کېږي. د هغه ابتدا د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي و مدعا علیه دې ته واداره کوي، دې ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسایل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې د هغه نه تخلف وکړي، باید هغه ورباندې جاري سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیري او مشران مخاور خلک.
کله چې د ښکلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مخامخ مخته راځي، او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترکه. او پښتنه دا کوم چې د تبلا لڅ شي جوړي
تبلا خو دا یو چې ده میس ده ته د دامه وي اول ته په اردو کې ورته دامه وي او ولته څنګه استاد سبقان ورته به بم ورته وي ولې دې आवाज دروند ده دې ته بم وي او دا بل چې ده ورو کې دې ته زیل وي دې आवाज لګناره وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې دی زیل
او دا غم د میسونه جوړیږي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی او د میسونه جوړ دی
استاد دا پاس پی د پاسه چې پیلګی دی لیدا ربر غوندي دات شه دی
دا چې دی دا سرمن دا چې دی د ګټ سرمن دا او زه سرمن دا او لکه هغه به هغه او چی کی جوړیږي هغه تراش نو بیا دی د پر مکمل خپل استادان دی چې دا به بنل کیږي دا جوړیږي دی پر پوره مکمل
او دا ته افغانستان کې جوړی کنا بهر ناراضي
بل څه دا خارج نه مډیر زیات راځي او دل تشکر زما خپل افغانان دي چې هغه په خپل هم جوړی
او معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کې دی شي
او بس چې خراب شي دا صحیح ورته دا تور کې په لګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دینه چې دا تور کې وولې زی بل د خپل استادان دي هغه ته ویسو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي صحیح په ولګي نو کو به وشکي نو به مجبور شي بل
ما سره اکثر وخت یو پښتنې کله چې د موسیقاران د موسیقي سرکۍ په هغه وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې د غټه راکنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پوډر لګي دا ولي
دا دې د پاره چې دا وړه پینی وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نیوي دا چې وړه لور کې نو د خپل بیس پیدا کې یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته ته سي आवाज وباسه د بم او د زیل
دا بم ده او دازیل
دازیل ده خخ
دواړو کې لکه आवाज
او دا چې بکلا په موسیقي کې چې دواړو وغږوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان راپېږي
او یو زیل یو بم دا دواړو خپل لیول کې یو شانت وو دا دواړو به د څه لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي او یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي او شی ته جوړ شي
اکثر وخت سی زین وخت کې یو تیګه کېږي او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه څنګه کې دا خبرې نشته چې دا تیګه په کې داخل زموږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کوي خلک عوام خوشاله شي لکه دا
بالکل
زموږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې په کې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې دي
هغه لرګي باندې کله کله وهي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل څوک نه اوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه شی درز او غب دي درز او غب دي درز او غب دي ترغه پوره چې پروګرام ختم شي اوس موږ په خپل سر باندې مدر دي ټول نه راوځي لکه نن سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې ته په موسیقي کې نه وي نو څه تاوان بورسي
لکه تبلا چې په موسیقي کې نه وي لکه د موټر چې سلور پای نه وي
ان بي پایو موټر یو چالان دي
نو لکه موسیقي دا ټیک دغه به وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مو سره وای خدای نیمګړی وي تبله د سه وشه د ریدم لکه دا دغه سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
څه ګټه د موسیقي لپاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبلې پکې لاسته
خب تا مخکې د ټیکی خبرو کړ دغه ټیکه څه شي ده
دا ټیکه لکه چې تاسو ماته ویل شي دا ټیکه د څه یو شی ده لکه د ګاډي موټر پای دی تبل دا څه یو شی ده چې زمينه ورته څه دغه کوي جوړي لکه څه
بالکل دغه
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وي طرز وي تبل ور سره شروع ما غیا کوي وي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دي دا ځان لزان بل بل یو ټیکی دي چې ځان یو دنیا ده یو ټیکه ځان یو دنیا ده نو خامہ خان چې تبله نیوی نو بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وی ټولی
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي سبا خو خلک غږی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو سبا چې خلک غږی هم دغه سلو 15 ټیکی دي تا غږی
مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه ډیره مشهوره ټیکه ده
وس پ پختو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه چې لکه پدې کې ډېر زمونږ پختو سندرې
چې ته لګو غو دغه ټیکه چې سره
دا
تینګړه ټیکا او مغولي به کوم انداز
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد د لوګری سازونه کې غوول لکه مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری یو استاد دی زه به درته خیر دی لکه زره
او غوغه
دا مغولی
خان
یو بل دی چې هغه لکه
کلاسیکل هغه څنګه دی کلاسیکلی خدا مغولی
کلاسیکل
او کلاسیکل مغولی
ته د روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه دا دواړه مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وختي مرته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوه شانتي دي همدغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دواړه سیم دي په وزن کې یو شی دی او ماتری دی لکه او ضربه دي دا مو ضربه دي او چنچل موزر به دی روپک موزر
دغه چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي که دلته پوسټه تیما ته تبلیغ خوده لشي چې دغه زربونه دي
اوس چې زه تبلیغ کوم نو دا به اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه کزویم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دغه سل
او تلک په کلا روګه کو زه به ورته در سره وایم کنه زه
دسې به حساب کړم 1 2 3 4 ماچه 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې ترو پورې وایي
صحیح صحیح ها
یو دو درې سلور
یو دو
زادې مشکل
ده ډېر مشکل ده زه پېنه
شیب جان تاسو خیر ده
شیب جان تی وای تیرا تو وای شیب تی
یا دو سه چار
بالکل خا استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دا نی امدا شانتی
بله سه بالکل طبلا سه موسم ما غشه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دا نی سه سانی دا پما ګرځ دغه سه تین دا تین تالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې ویل کې چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کوم ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو په ری کې امدا کیروټه کې شول دادر شو دا ټولې ټیکې ته کاوي چې په آرام کې ستې
دغه کې شي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او دا سم کې دی شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شي خو هغه د پاره ما غسه طرز غسه لکه ارنجمنت د میوزیک ډایرکټر دی
او
چې غواړي په یو ټیکې کې جوړي په دوه کې جوړي په سلور کې جوړي چې څومره کاوي شي دا دغه خپل لکه دغه څه کوي شو کې مشکل نشته د پټې کو کې هغه ته ما غسه ترتیب کیږي ما غسه ورته زمينه مسای کیګه ما غوښتل چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو دا خو هغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې داسې تکړه تکړه موسیقاران یا تبلغګون کې چې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی داسې شته
او ولې بل څه بالکل شته خو استادان شته
لکه څوک دي داسې اکثره یې سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه ان ترکم زیه پوری جرمنی پوری تر ملک ډیر ملکونه هم کتلې دي استاد سلام ګل نیمهږي ته چې صاحب چمن ګل خو دې یو بخیر جمله مړو سره تغییر رور دی کشر رور دی استاد مینا ګل لکه ټول لکه
او دا خو د موسیقي استادان
بالکل لکه ټول افغانان پیژني نو استاد سنم گل خو استاد سره دے اس نورم سره دل تپ کابل کیم سره خو استادان شته دے بوشه لکټیر دی
نو استاد زمګه د پروگرام وختم کم دے په پای کی یو ټیکا زمګه اوریدونکو ته وغه غو داسې خه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چې راغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک ته زبر دوی ته داسې یو ټیکا به وغه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو زه یو شی به وغه کوم چې داسې لکه
خوندور راشي
نو دې ټیکا ته دا کیرو ټیکا دا
کیرو
صحیح کیرو کې لږ زر خیر دی او مې
توه
او یوازې مون خیر کې شي کوم زیاتې کې یو خپل نظر معذرت هم غواړم بخنه غواړم ټول
فنا سیدی یو له هغه شاعرانو د چې رسمي ذکرې نه دی کړی هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس خز ذکرې کړی د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې دا د تورته پښتني په نننی فنکار برخه کې سمو همکار وګمه جبار خیل تر کوي
فنکار
ډیر زیاته مننه سباله تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دسي وټول نه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېری دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعري مقصد
شاعري سره خو نو ماشوم ته مې نه واوند یو شاعرانه ماحول کې لوې سوې ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت شعر ولیکم دا هر شاعر شعر به مې لوستنو خوښه به مې سمه ولې سکاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکاله سم زه هم یو وخت شعر ولیکلای شم
اغلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوه او په دې ټولګه باندې یو ډیره خسته شناونه هم خپل شوی ده البته تاسو دا راته وایست چې د دغه ټولګي نوم څه ده او اولی مدانو مرته غوړه کړی ده
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې
بلې
اها نو ځکه مو ونه هم په دې توبا رسم کړی دا یا کړی دا
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید وایم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما وکړه ماشوم توپ او رسته چې اوسم زده حافظ شیرونه متعلقم ناغه کې د توبا د ونه د نامه ذکر ډیر راغلی دی نو هغه وخت یو ورځ داسې چې نیکه سره مې شیرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مرخصته و یو شعر و چې هغه زما لري خوښیده دو بیت بیت تاسو وایم چې نمړی بیت او یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی بیتونه داسې دي فاش می گویم از گفته خود دل شادم فاش می گویم از گفته خود دل شادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم او سایه توبی و دل جوی و حور و لب حوز سایه توبی و دل جوی و حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم کلا چی ما داشی رو لسنو نکنم بکنو چی توبات څه تا وای زیاتره وخت مې چې شیرونه لستون نه نکنه بم پښتنه کوي هغه راته چې داسې توبه جنت کې ونه دا د دې لپاره چې ټول شر حراته ویني نو بیا په ما په ځله لامه ما شوم ته باندې یو تصویر د دې ونه زما په ذهن کې نو بیا مې ډیر خو هیله زما په شیرونه کې ډیر د توبه ونه ذکر راغلی دا او بیا مې هم دا نوم کتاب ته ورکړ
ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده په دغه ټولګي کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته او غزل هم پکې شته او ډیر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته وایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلې، ښوونځي ته نه یم تللې. په کور کې مې له خپل نیکه نه، چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېر خاندازه موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستانې ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې کوم شعرونه لوستي دي. په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوی یم او هغه شعر ما لوستی، هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ شو. که نه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغسې شعر ولیکلی سم.
بله، تاسې د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسې فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګم ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي. د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې د خپلو خویندو ورونو سره. نو دا زما لپاره د خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسې د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېره مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه. ډېر زیات
خوند. اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو، چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس کله
ډېر زیات خوښ کړ. ډېر زه وهڅوم ځکه هغه شعر ما لیکلی و، نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما لیکلو جرات به مې نه شو کړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې، او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي وو هغه ډېر لوړ و، او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هېڅ سندرغاړو ته شعر نه ده ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه کې چاپ. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ شو.
د دې نه پس تا تاسو د سه هوډ لری چې سندرغاړو ته دی خپل شیرونه ورکي او اغوی دی په کمپوس او په موسیقي سره وای
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دی اغوی خوښي ولې نه د سه تحمیلی نه سه زورته هم زما شیر ول ولې که خپل اغوی وغواړي خوښي ویل ولې نو بس
نو تاسو ممانعت نه کوي یعنی تاسو موافق یاست ور سره
بله چې دی وایلو
دې دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوه تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولای شئ تاسو به شاعره کیدلای شئ
دا د شعر سره ډیره مینه واسه ما کله شعر لوستنو زین هغه د ماته ممدا زړه ته ممدا راتلې کاش کی مام لیکلی نو بیا به ممدا وسی زین بیتونه منظوم هغه به جملې به ذهن ته راتلې نو بیا ویل چې نام دا اوس دا باور مکه مرزه لیکلای سم یو څه باید ولیکم او ډیر مې ارمان مې و دا مې ډیر ارمان و همیشه به ملنه کې سره م دا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلای سم نو هغه به ډیر ماته ډاډ راکاو زه به هڅولم چې ته کولای سي همیشه به راته ویل چې ته کولای سي به یو ښه شاعر سي هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډیر ویلو سي در طلب کو شما دی دامن امید زکف در طلب کو شما دی دامن امید زکف دولتی هست کی آبی سر راه گاه دا شیرو چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتل او زی دیته وحسلم چې
د شیر دنیا ته راوستل ډیر ښه اغلی سیدی تاسو سره تاسو ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست
سما دې غزل به وایم په دې هره چې ستاسو د اوریدونکو د خړخي وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
غزل لوي ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږده او راشه ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږده او راشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه سیلې بد مرګي هم رانا دا څراغ مړ نکا سیلی بد مرگی هم رانا دا سراغ مر نکا یو داغ می دغا طول زلو و سر پاس کیگ داو راشا
بله پر جواندانی که دی بریالی وی او دا چیز مک بلن مو منلا او راغ لیز مک ستیدیو تا اللہ تاسی می دیر زیاده منن
تاسی نهم دیر منن چی ما تا مو دی خبرن کل خبرن تا بلن را کرن دیر زیاده منن
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خخوي چې لږی مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنې په لندو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو همدا ده چې په اوس وخت کې خلک لندي کیسه لا لندي لیکي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکارا د اجمل پسرلی لندي کیسه وړاندې کوي
زرپانا کې د کشتی دوا ترغونه لکه په تور شپکی د ترهیدل پښو خبرګې سترګې پیړې رانیش دې کې ده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپو هلې اور کړې وو سړک لور ته تاک سوم د موټر غرهاله متر غوښو خو څه نه وو کشتی ته مې وکتل نشکاره ده شایي څراغونه به د پولیسو لویرې مړه کړي وو قشه پړون کویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو لاره په بیړیو کې اروپا ته تیر نسی په واتس اپ کې پیغام راغی اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي ممکن سهار وختي ولاړ سو د سړک خواته پورته سوم له لرې مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي دې څراغونو ویرولم چې ما بوري لاندې می ځان وښایوه. لا یوې بوټي سره کښېناستم. موټر تیر شو او ماته یې ویلي وو چې د ترکیې پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي. شمال یخ لګېده. لپای کې مې جاکټ راوایست. جاکټ مې واغوست. پر شګو مې پښې وغځولې. پرېوتم. د شمال له پښه او د څپو له څړپا پرته ژغ ژغ نه و. سترګې مې درنې سوې. ژغ مې واورېد. ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سر ته مې پولیس ولاړو. اسناد یې وغوښتل.
استاد نشناس د افغاني موسیقي یو مشهور سیره ده. هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلی و. محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شو چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلی او ښاغلی نشناس ته نظرانه کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې همدا سندره اورو.
ده.